د اتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړی چې د دې هیواد یو وګړی د روان میلادي کال په مئی میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوي کس نوم نه دی ښودلی او په اړه یې جزئیات هم نه دی ورکړي، خو یادونه کوي چې د اتریش وګړو ته ډېر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. په نورستان او کونړ ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې د سیلاب له کبله د صحي کلینیک د ویجاړېدو خبر ورکړ او د هغې ویډیو یې هم خپره کړه، خو د انساني مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. اژانس د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د ګلۍ او سیلابونو له کبله د مالي زیانونو خبر ورکړی دی. د روسیې یو توغندی بېګاش په د اوکراین د دنیپرو پتروفس سیمې په انکریوي ریه خارګوټي کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګېدلې چې لږ تر لږه لس کسان یې وژلي دي. د کریوي ریه خاروال الکساندر ویلکولنن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندې له شلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. ویلکول په وینا ښایي 15 کسان لا هم د ویجاړې ودانۍ تر کنټرولو لاندې بند پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي یو ځل بیا روسیا تروریستي دولت وباله او په خپل ټلګرام پانه یو لیکل چې ترورستان به ونه بخل شي. په پام کې ده چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزی آسیا د اتلولۍ په لوبلړۍ کې خپل دوهمه سیالۍ له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه او ښه چارې هم د دې 15 دقیقې بحث کوربه مو زنور یاس نوري هم د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته وړم. نن په 15 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کوو. دغه کمیټې د شنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د سیاستونو تګلارو په د هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او افغانستان او سیمې ته د تروریستي ګواښونو او یو له نورو موضوعاتو په اړه د طالبانو پر اقداماتو نیوکې کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یک شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور موندنې رد کړې. په راپور کې ویل شوي چې په ټوله کې طالبانو د نویو ملسی زین انحصاري سیاست ته مخه کړي. په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده بشپړ واک لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. په راپور کې ویل شوی د طالبانو د مشرانو په سیاست کې د بدلون هیڅ نښې نه لیدل کیږي او په لنډ مهال کې د بدلون هیله نشي کېدی. دغه راز ویل شوی چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. پر طالبانو دا تور هم پورې شوی دی چې د القاعده په څیر ترهګرو ډلو سره یې اړیکې تر اوسه نه دي پرې کړې او افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت ته په اشاره یې ویلي چې ترهګرې ډلې د پخوا پرتله اوس په افغانستان کې له زیاتې ازادۍ څخه برخمنې دي او افغانستان او سیمه کې تروریستي ګواښ په زیاتېدو دی. د داعش فعالیتونه زیات شوي، القاعده بیا په افغانستان کې ځان پیاوړی کوي. دغه راز ویل شوی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې هم په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته هم تهدید بلل شوی دی. راپور هم دارنګ د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور په وړاندې غبرګون کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد یوې اعلامې په خپرولو سره د دغه راپور موندنې رد کړې دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د افغانستان د اسلامي امارت د غړو او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه راپور یو اړخیز، غیر متوازن او له واقعیته لرې دی. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو دوام او دا ډول راپورونه یې له تعصبه ډک او د خپلواکۍ او عدم مداخلې اصولو سره په ټکر کې بولي او غوښتنه کوي چې باید د پایټکۍ ورته کښېښودل شي. د اعلامیې له مخې دغه تورونه چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي، افغانستان د ترهګرو پر امن ځای بدل شوی، د مخدره موادو قاچاق د اسلامي امارت د چارواکو لخوا کېږي، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او د افغانستان له خپلواک ولس او نظام سره ښکاره دښمني او د تیرو شلو کلونو بې اساسه تبلیغاتو بې ګټې او مغرضانه تکرار بولي. په اعلامیه کې ویل شوي چې اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ مسایلو په اړه تعامل دوام ته ژمن دی. دا موضوع به د خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکو شفیق همدرد او سید زاکر شاه سادات سره وڅېړو چې د ټلیفون له لارې را سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې دواړو میلمنو سره زموږ اړیکې ټینګې شوي دي. لومړی به همدرد صاحب تاسو ته درشو. تاسو به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور لوستی وي. د دې راپور موندنې طالبانو رد کړي او هغه یې بې بنسټه بللې دي. د دغه راپور موندنې چې د څو ما مخکې یادونه وکړه د طالبانو له سیاستونو سره څومره اړخ لګوي؟
نوري صاحب، تاسو ته ستاسو میلمه او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. نو اړخ خو تاسو خپله ولیدل چې په غبرګون کې اعلامیه خپره شوې ده، او هر وخت چې دغسې موقفونه د نړیوالو د خوانه په ځانګړې توګه د نړیوالو سازمانونو د خوانه کوم حالت چې په افغانستان کې روان دی او د کوم حالت سره چې د افغانستان خلک مخ دي، کله چې داسې راپورونه خپرېږي نو په غبرګون کې موږ وینو چې دغسې عکس العملونه هم شته دي. لیکن په ټوله کې په تیرو نږدې دوو کلونو کې کوم حالت چې په افغانستان کې دی، یو ورځ تر بلې دغه حالت د یو انزوا طرف ته ځي، محدودیتونو ته ځي، ستونزو ته ځي. نو زه فکر کوم چې کومې موندنې چې د ملګرو ملتونو د دې سار د ډلګۍ د خوانه شوي دي، زه فکر کوم تر یو حده پورې واقعیت ته نږدې دي، ځکه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نه یوازې تنها امریکا، فرانسه، انګلستان، بلکې د طالبانو تر یو حده پورې هم ملګري، یعنی هغه ملاتړي چې چین او روسیه دي، هغه هم په دغه د امنیت شورا کې غړیتوب لري. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسنی دولت او رژیم له خوا نه، د نړیوالې ټولنې په وړاندې، همداسې د خلکو په وړاندې، د منطقې په وړاندې راپورته شوي دي، محدودیتونه وضع شوي دي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه نړیواله ټولنه د خپلو هغه مسؤلیتونو له مخې، هغه په کلنۍ توګه، په شپږو میاشتو کې، او یا هر محل چې د دوی دغه موندنې بشپړې کیږي، نو دا راپورونه خپروي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی یو موندنې دي او د دوی یو ارخیز کار دی چې په دې کې نه تنها امریکا او ځینې هغه هیوادونه چې دوی په دغه اعلامیه کې هم ودې ته اشاره کړې ده چې دا داسې هیوادونه و چې ګویا په افغانستان کې مخکې حضور درلود نظامي، او اوس د دوی سره تربګنی لري. نو په افغانستان کې خو په دې شول کلونو کې روسیه او چین حضور نه درلود، هغه هم د دې راپور د خبرولو یو برخه و. نو زه فکر کوم ځینې مسائل په افغانستان کې شته دي چې نړیواله ټولنه او د منطقې هیوادونه دغه نام دی خوندې.
مننه همدر صاحب. کراشو دغه دی راپور اغیز ته سید زاکر شاه سادات، مننه چې د خبرونه کې را سره ګډون مو کړی دی. د ملګر ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په راپور کې کته هم ویل شوې دي چې بشپړ واک د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده لري، او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. خو کراشو دې خبرې ته چې خپل د طالبانو په منځ کې مشران پر هغوی اغیز نه لري چې خپل کړو وړو کې بدلون راولي، دغه ډول راپورونو خپرول به فکر کوي چې د طالبانو پر مشر یا مشرانو اغیز ولري چې خپل کړو وړو کې بدلون راولي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن نوري صاحب، درنلم جناب همدرد صاحب، او ستاسو د پروګرام تخنیکي همکاران او اوریدونکو ته. په ټوله کې د افغانستان غمیزه نننه نه ده، اوږدې ریښې لري، او دا ریخی تاریخی کشالی لري. دې تاریخی کشالو تر شا زموږ تاریخی رقیبان او بولم که دښمنان او بولم خامخا لاسونه کار کوي، کار کړی دي، او تر اوسه پورې چې د افغانستان د کشاله اوږدیږي یا اوږدېدو خواته بیول کیږي، د دې تر شا عمده عامل دا دی چې هم د سیمې هیوادونه او هم د دوی حامیان په راس کې مشخصه کوم برتانی هیواد او امریکا تر ټولو غټ لوبغاړي دي.
ساده صاحب، خو همدر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې کې د طالبانو ځینې خواخوږي هم شته، لکه چین یادونه وکړه، د روسیې یادونه وکړه، دواړه د امنیت شورا د دایمي غړي دي.
زه به یو شی ته اشاره وکړم، هغه دا چې افغانستان کې هیڅ افغان خواخوږي نه لري. ډېر افغان د افغانستان خواخوږي منګه په تیر 50 کلو کې تاسو راته وایي چې څوک امریکا وا، روس وا، د چین هیوادونه وو، کوم بهرنی هیواد د افغانستان په اصطلاح په ګټه باندې قدم واخیسته؟ ټولو د افغانستان د بربادۍ په خاطر قدم واخیست، خپل د ګټو د تحفظ په خاطر افغانان قربانیان کرد.
کراشو ساده سر دزما پختنې زما پختنې ته مشخص، آیا دا ډول راپورونو خپرول به د طالبانو پر مشرانو یا پر مشرې چې بشپړ واک وایي په لاس کې لري اغیز به پرې وکړي چې خپل کړه وړه بدل کړي، هغه پالیسي چې تر اوسه پورې دوی مخته کړې ده؟
ستونزه دا ده چې دغسې یو راپور د نه تایید شوي مستندات پر مبنا د یو دین خپرېږي، او هغه مرجع همدغه مرجع وه چې په هغه وخت کې ناټو او امریکې ته په اصطلاح واک ورکړو چې پر عراق تعرض وکړو، او امریکې ته یې واک ورکړو ناټو سره چې پر افغانستان تعرض وکړو، او بې بنسټه بې ثبوت افغانستان هم پکې برباد شو. بن لادن هم په افغانستان کې نو په بټاباد کې ووژل شو، افغانستان د خاورې سره خاورې شو، ولسونه در په در خاورې په سره شو تر ننه پورې. زما منظور دا ده چې هغه څوک چې فند ورکوي هغه دستور هم ورکوي په نړیوال سازمان کې تر ډېره بریده پورې، که چین او روس هم کوم خپل هغه ولري هغه تاثیرات په دې فعلي حالت کې تاسو ګورئ چې خپل روس په تاثیراتو کې دی د ټولو غربي نړۍ لپاره، بنان یعنی تر ډیره بریده پورې دغه نړیوال سازمان د دوی په لاس کې او د دوی د ګټو تحفظ لري. بې له شکه چې افغانستان کې ډېرې ستونزې شته، بې له شکه چې په طالبانو کې دننه بې نهایت زیات ستونزې شته، د افغانستان د ملي ګټو خلاف حرکات پکې موجود دي، لکه د نجونو د مکاتب ودرونه او د دوی کار نه کونه، دا ډېر زیات نیمګړتیا هلته شته. خو په دغې اساس موقعي په اصطلاح د نړیوال سازمان داسې یو شي ته لمن وهي چې افغانستان ګواکې د یو قومي جګړې او ژبني جګړې خواته تشویق یو بیاي. دا د افغانستان د تاریخ سره او د افغانستان د خلکو سره به ډېره ستره جفا وي که داسې یو کار دپاره یعنې په اور باندې پټرول اچول، دا ډېره زه خطرناکه وینمه د افغانستان د راتلونکي لپاره.
مننه سادات صاحب. همدر صاحب، دغه راپور کې د طالبانو په منځ کې د ځینو اختلافاتو یادونه هم شوې ده، ذبیح الله مجاهد دا رد کړی دي. په عین حال کې ویلي دي چې په دغه راپور کې ویل شوي چې طالبانو دوهم ځلي واک ته له رسېدو وروسته یو انحصاري سیاست غوره کړی، یو قوم محوره سیاست غوره کړی، او هغه د نویمې لسیزې واکمنۍ ته ورته دی. آیا ورسره موافق یاست؟
زه فکر نه کوم چې د طالبانو کوم مفکوره چې د هغه په قومي بیس باندې ولاړ وي، ځکه په تیرو تقریبا 28 کلونو کې چې دغه تحریک رامنځته شوی دی، او لکه څنګه چې په ټول هیواد کې نفوذ کړی دی، هغه په قومي بڼه باندې نه و، یا د قومي لیوالتیا له مخې نه و، بلکې هغه د یوې ایدیالوژۍ له مخې نه و، چې هغه یو اسلامي او دیوبندي نظریه و. په دې اساس باندې په ګوډ ګوډ کې ورسره هغه خلک چې ودغه مفکورې ته وفادار وو یا علاقه مند وو، د دوی سره یو ځای شوي دي، او موږ ګورو چې په ټول افغانستان کې د هر قوم او د هر توکمه په دغه تحریک او ډله کې خلک شته. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې ځینې مسایل به دغه لکه څنګه چې اشاره ورته وشوله هغه به هغه وي ناسم وي، لیکن د ځینو مسایلو سره زه فکر کوم چې هغه روښانه شته دي.
همدار صاحب، دغه راشو د طالبان چې نړیوال ټولنه پرله پسې غوښتنه کوي د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو اساسي حقونو ته درناوی، او د یو ټولګډونه حکومت کله چې راش د خبرې ته دغه ټولګډونه حکومت چې نړیوال غوښتنه کوي، کچېرې تاسو ویل چې طالبانو نظریه پر قومي بیس باندې نه ده بلکې و ایدئولوژي ده چې دوی مخته وړي او ټول قومونو غړي پکې شامل دي، آیا حکومت هم ټول ګډونه کېدای شي لکه خپل چې طالبان چې ادا کوي؟
په هیڅ صورت حکومت ټول ګډونه نه ده، بلکې د وی ایدئولوژي او د یو مسلک او خلکو ته هغه چي ځانګړی شوی دی. تاسو ګورئ ټول ادارات دي، هغه مسلکی دي که غیر مسلکی اداري دي، هغه تقریبا د وی ایدئولوژي خلک یا هدي خلک په وطني استلای وایو ملا صاحبان پیرې کې چې دی هغه نسب شوی دی، معنی دا ده چې دوی ټولې چارې چې دی هغه د ملا صاحبانو سره دی، یعنی مسلکي خلک د دوی په کابینه کې، د دوی په نورو فنی مراکزو او ځایونو کې نه تر سترګو کېږي. نو په دې اساس باندې د دوی دغه حکومت نه یوازې هغه په قومي لحاظ باندې چې دوی فکر کوي، هغه فکر کوي انډول نه لري، یعنی معنا ټول شمول نه دی، بلکې په مسلکي لحاظ باندې او په کاري لحاظ باندې هم مغوینو چې ډېر نیمګړی دی او یو طرفه دی. نو په دې اساس باندې دا خبره کولای شو چې کار اهلی کار ته نه دی سپارل شوی او دا خبره تر اوسه لکه دوی چې وایي چې دا تر اوسه یو سرپرست حکومت او دولت دی، هغه قوانین تر اوسه پورې نه دي جوړ شوي او خلکو ته یو واضح تګلاره چې هغه که بهرنی سیاست وي که داخلي سیاست وي په دې په اړه به د تیرو دوو کلونو کې خلکو ته څه نه دي ویل شوي. ډېر مسایل دي چې نیمګړي دي تر اوسه پورې، دا د ښوونځیو دروازې چې دي همغسې د جنکیانو پر مخ باندې تړل شوي دي، پوهنتونونه بند شول، ډېر محدودیتونه نور وضع شول، خلک و کډوالۍ ته مجبوره کېږي، نور کاري محدودیتونه چې دي په خلکو باندې وضع کېږي، هغه مسلکي خلک چې په اداراتو کې کار کوه ورځ تر بلې دغې ځای نه ایستل کېږي. نو زه فکر کوم چې بالکل په دې کې انحصار شته دی، خو دا انحصار چې دی هغه قومي بڼه نه لري، بلکې له بده بخته تاسو یو باندې لري چې دوی یو ایدیالوژیک انحصار چې دلته راوسته کړی.
مننه همدر صاحب. ساده صاحب، کرا شو د افغانستان کې ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه چې په دې راپور کې اندېښنه څرګنده شوې، ویل شوې چې لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي دي، په دې هیواد کې د القاعده په څیر ترهګر ډلې له ډېرې ازادۍ څخه برخمن شوي، طالبانو دغه راز القاعده سره خپلې اړیکې ساتلې او دغه راز په خپلو لیکو کې هم په دې ویل شوي چې د القاعده ځینې غړي ګمارلې دي. البته لانګ وار ژورنال هم په دې اړه راپور ورکړی دی، د څو مواردو یادونه یې کړې ده. کراشو، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت چې کومه نوې خبره نه ده، پخوانی حکومت کې هم ویل کېده چې شاوخوا شل بهرنۍ ترهګرې ډلې په دې هیواد کې فعال دي، خو دا ځل ویل شوي چې دا به افغانستان او سیمې ته ګواښ متوجه کړي، ځکه چې دوی ویلي دي ترهګرې ډلې په دې هیواد کې فعالیت په زیاتېدو دی. آیا خبره همداسې ده؟
پرته له شکه چې په افغانستان کې د تیرو څه د پاس څلور لسیزونه را پدې خوا د دې مسایلو شتون شته دی. ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا یوازې د افغانانو زیږنده نه ده، په دې کې نړیوال او د سیمې هیوادونه ککړ دي. په ځانګړې توګه زموږ دوه ګاونډیان پاکستان مشخصا او ایران په دې کې ککړ لاسونه درلودو او هر هیواد خپلې ګټو لپاره مختلف توطیې زیږولي او کړي دي په افغانانو باندې. په افغانانو کې خدای دا هوښیارتیا او بیداری راولي چې خپل ملي ګټو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي. د دین مسایل د هر چا خپله ده، د ایدیالوژۍ مسایل د هر چا خپله ده. موږ د کین اړخي او د خي اړخي ناسالم رقابتونو قربانیان شو او لس پاستایتوب زه کومه خبره کوم. نو بنا ان اوسنۍ حالت کې هم زه د دغه ډلو شتون نشم ردولی، ځکه په ګاونډ کې زه بیا هم هماغه ککړ لاسونه شته وینم چې پاکستاني نظامیان خپل ګټو دپاره تر ډېره ویره پورې تلای شي. ایران حاضر کیا تاسې واورېده چې څو وخت مخکې د دې دپاره چې افغانستان کې هر څوک وي، که دا نننی طالب دی، که دا پرونی جمهوریت و کابل پرونی د ډاکټر نجیب الله نظام و، که څوک د افغانستان د ملي ګټو دپاره قدم پورته کوي، خامخا ګاونډیان هغه ته په ښه نظر نه ګوري او مختلف پلمې ورته جوړوي چې هغه به دا نړۍ او څو ځلې را ونړولو. نو اوس یو ځل بیا که تاسې پام کړی سره د چې زه د حاکم نظام د ډیرو پالیسیو خلاف یم، ډیرو شیانو ته مې ورته په اصطلاح نیوکه کړي او هغه مې د یو منطق په اساس کړي، د نړیوال قوانینو پر بنسټ مې کړي. لاکن دلته چې اوس کله تاسې وینئ چې افغانستان کې کله هم لږ ته امن راځي یا کله د بنسټیز کارونو کار پیلېږي یا د اوبو د مدیریت خبرې کېږي، نو خامخا د سیمې هیوادونه او د دوی باداران لاس په کار شي چې دا نظامونه باید ړنګ شي. تاسو په تېر نظام کې هم ولیدل چې عین قصه وشوه، د څلور څلوېښت پروژو اعلان وشو د اوبو د مدیریت د کنټرول په څلوېښت ولایتونو کې، په کال کې دننه یې په اصطلاح نظام را چپه کړو او دا بل چا نه دی کړی، دا نړیوال وکړو. دا که دا نړیوال سازمان شتون لره، په هغې وخت کې سترګې ړندې وي چې دا د قطر دا معامله چې کېدله په هغه وخت کې دا ولې ګونګی و، ولې په هغې وخت کې چپ پاتې و.
ساده صاحب، مننه همدر صاحب. تاسو پکې وایي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، یوه ډله چې په حملو سره ښودلې ده چې په افغانستان کې حضور لري هغه د اسلامي دولت ډله د خراسان څانګه ده چې د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی او نړیوالو د افغانستان ګاونډیانو هم د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. کراشو، دې ته چې آیا طالبان هغه څه چې وایي چې هیڅ ډلې ته به تر هغې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د تروریستي بریدونو لپاره کار واخلي، آیا طالبان دا وړتیا لري په خپله که چیرې نړیوال ورسره د امنیت په ټینګښت کې همکاري ونکړي، آیا استخباراتي معلومات شریک نکړي یا په نورو برخو کې؟
زه فکر کوم چې دغه د داعش مسله چې دا یو بل بحث دی، ځکه داعش یو نوم دی او د منطقې د استخباراتو دپاره دغسې کارونه په تیر کې هم شوي دي او یوازې د یو سمبول لاندې هغه خپل اهداف چې دي مخکې هم بیول شوي وو. پخوا په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم پیچلي بریدونه د افغانستان په مختلفو برخو کې کېدل، زه فکر کوم د هغې تر شا هم چې اوس کومې موندنې دي هغه ښیي چې د سیمې استخباراتو لاس درلود. اوس هم د نفوس په لحاظ باندې، په فکري لحاظ باندې، د داعش کوم فکر او کومه ایډیالوژي چې ده، د افغانستان خلک ودې ته ډېر زیات متحد نه دي او هغه تنلارې فکر سره ډېر زیات یعنی عمل نه دي. یعنی کوم داسې ځای نه لري په افغانستان کې چې سړی ګوته ورته ونیسي چې یا پلانکی ولایت او پلانکی ولسوالۍ او سیمه کې ګواکې هلته به شتون لري، لیکن په دې وروستیو کې چې په شمال کې کوم حالت رامنځته شوی دی، دا هم زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو یو ستراتیژیک اهداف د منطقې او د سیمې لپاره دي. نو په دې اساس باندې دا ټولې هغه استخباراتي لوبې دي چې شته دي په دې منطقه کې. او بل د ځینو ترهګر روډلو موجودیت په خپل تاسو د ایمن ظواهري د مرموز مړینې نه خبر یاست، تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څه ډول وژل شو او څنګه کابل ته رسېدلی وو. او همداراز د ځینو نورو وسلوالو یادونه کېږي او د هغوی حتی تصویرونه او ګزارشونه په دې اړه په نړیوالو رسنیو کې خپرېږي. نو د هغې موجودیت خو ردېدلی نه شي، لیکن دا چې د دوی زور نه پرې رسېږي یا پرې رسېږي هغه بېله مسله ده، ځکه چې په تېرو شلو کلونو کې د همدغه ډلې تر څنګ همدغه جنګیالیو چې دي اوږه په اوږه مبارزه کړې ده او د دوی سره یو ځای قرباني ورکړې ده. نو د دوی که چېرته په وړاندې باندې مبارزه کوي یا په وړاندې باندې کوم مثلا محدودیتونه وضع کوي، نو بیا هغه د لاندې جنګیالي چې دي یا صفونه چې دي چې دوی د ایډیالوژۍ له مخې سره راټول کړي دي، هغه کې بیا مشکلات پیدا کېږي. نو د دوی مشران هم تر یو حده پورې صحیح ده چې د منطقې د هیوادونو سره ځینې تعهدات غیر رسمي او استخباراتي لري، لیکن په عمل کې د دوی په وړاندې باندې اقدام ځکه نشي کولای چې په صفوفو کې اختلافات رامنځته کړي.
ډیر وخت نه لرو، یوازې څلور دقیقې پاتې دي. همدر صاحب، ساده صاحب، تاسو ته به همدر شو تاسو غواړم وپوښتم چې دغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې چې دغه وروستی راپور خپور کړی، همدې کمیټې د طالبانو پر لسګونو مشرانو دغه راز بندیزونه هم لګولي دي، تقریبا شمېر شاوخوا 850 ته رسیږي. په دې کې د طالبانو د کابینې یو شمېر غړي او نور مشران شامل دي. طالبانو حکومت هم تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په کراتو دا غوښتنه کوي چې باید د بندیزونو له فهرست څخه د دوی د مشرانو نمونه وایستل شي ترڅو وکولی شي چې نړیوالې ټولنې سره ښه تعامل وکړي. دغه راپور چې اوس خپور کړی، فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو د مشرانو نمونه له دې فهرست څخه لرې شي؟ همدر صاحب تاسو مهرباني، بیا به ساده صاحب تاسو در شو.
زه فکر نه کوم، ځکه ورځ تر بلې دغه اړیکې چې دي نور هم ترنګلي کېږي، د دې په ځای چې سمې شي، د دې په ځای چې ځینې یعنی شاتګونه یا نرمښتونه د اوسني رژیم او دولت په خوانه نړیوالو ته وښودل شي، ورځ تر بلې محدودیتونه وضع کیږي، مقاومتونه کیږي. یعنی معنا په خپلو هغه پخوانیو دریځونو باندې، په خپلو هغه پخوانیو پریکړو باندې چې تقریبا درویشلیش کاله مخکې د دوی حکومت را پرځولی وو، په مغه انحصاري فکر باندې یو ځل بیا دوی ټینګار کوي. نو زه فکر کوم چې دغه واټنونه چې د نور هم سره ډیریږي او د نړیوالې ټولنې کوم اعتبار چې وو چې کما د دوه کلونو پروسه چې و د دوهې او ځینو برخو دغه خبره و نړیوالو ټولنو ته خپل حکومتونو ته کوله چې ګواکې په دوی کې تغییر راغلی دی او دوی به هغه د نویمو کلونو خلک نه وي، لیکن بیا چې دوی قدرت ته ورسېدل دا ټول شیان غلط ثابت شول. نو ورس تربلی هغه اعتماد هم چې د نړیوال ټولنې د لخوانه کوم نسبی اعتماد او هغه هم په دې خلکو باندې ورس تربلی کمیږي. نو زه فکر کوم چې فاصله نور هم ډیره شوې ده او دغه حالت کدا سی خبرګون چې موږ ولې د دومره تون خبرګون و دې اعلامیې ته و دې فضا چې یو نرم اعلامیه خبره شوې وای او یو د جوړجاړي لار مخ کې چول شوې. نو زه فکر کوم چې ورس تربلی به حالات نورم سره خراب شي او د نړیوال ټولنې هغه کوم نسبی یا هغه کم اعتماد شې دی هغه به هم کم شي او وضعیت بل بده بخته ډیر زیات خراب شي.
مننه هم در ساده سب تاسو وای پکې.
مننه کور ودان لبده مرغه هم ژوند پته ده او هم غنم لاندې دي دواړه خو کې نیمګړتیا وینم په ځانګړې توګه دغه د دوه قرارداد اصلي لامل دی. د دوه قرارداد د تیر نظام د سقوط اتی لامل شوه ده بغیر د کوم ګارانټی نه بغیر د کوم نړیوال تضمین نه دا کار پیښ شو او اوسنۍ حالت هم چشته د دغې نیمګړتیا او کوم نیمایي برخه په کې نړیوال په خپل ملامت دي او نیمایي نه زیات په کې ملامت دي په ځانګړې توګه امریکا او د متحدین. نو طالبانو ته هم پکار ده چې کچېری غواړي سره چې د افغانستان ملي ګټو ترمن دي او د افغانستان راتلونکي روښانه بسیا غواړي تر ټولو د مخه د افغانستان ملي ګټو لومړیتوب ورکړي او د افغانستان نیمه بدنۍ چې فلج کړي دا هغه ته دروازې خلاصې کړي د تعلیم او د کار او دغه تر څنګ دغه نورو پلمو چې ورته دوی ته جوړیږي دغه پلمو د پاره د لار نه خلاصې د دې تبرګې ته لاس نه خلاصې او بل جګړه د افغانستان تر نه راځي. زه په دې باندې باور لرم چې تلاشونه جریان لري د سیمې د توازنه لپاره هم او د نړیوال لپاره هم چې بل جګړه پر افغانستان وټپي چې دا د افغانستان په ګټو نه ده او د افغانستان ملي ګټې په خطر کې شي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه صدات چې د ازادي رادیو پی دی 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر ورستی راپور خبرې وکړې.
Kushund muskada kuleye adada